د دیموکراسي، ازادي او د روسي د خلکو لپاره یو مبارز وو. د بلغاریا صدر اعظم، د اروپای پارلمان مشر او د نورو هیوادونو چارواکو هم د ناوالني مبارزه ستایلي او پوتین د هغه پمړینه ګرام بللای دی. د روسیې د لری ختیځ د کارنیګي د مرکز شنون کې تاتیانا ستانووا وایي د ناوالني د مړینې علت چې هر څه وی وی به خو د ولسمشر پوتین لپاره به یو لوی ننګونه وي. میرمن ستانووایا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ناوالني د روسیې د یو اصلي او تاریخي شخصیت په توګه ظهور وکړ او د پوتین پر ضد یې د نه تسلیمېدو دریس ونیو. د نوموړي په باور ناوالني له 2000 کال راهیسې د پوتین پر وړاندې تر ټولو اصلي بدیل ګڼل کېده.
ډیره زیاته مننه چې تر اوسه پورې راسره و. یو خبرونه مو واورېده. اوس هم له ژمنې سره سم د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه خبرېږي.
نیما نړۍ
اخسر به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تاسو باور وکي یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه. 80% نارینه هم دغه سي مختصي و. ټول بار په یو شی باندې پوره ولي و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي و هل تکول هم وي خبري هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروي کې دا ورته روښانه شو چې په خبرې او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و. خپلې یا کار نه کوه یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کیسو او جامعه چې ده هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابر کړي. البته د وس مطابق
نن پام دې کله خبرې کوو ملکیه موکړي. قدر منه وکړو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي. خوست چې د طالبانو حکومت په کور کې نیولې دي دا چې مصرف نشي کولای لګانو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکي یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه. 80% نارینه هم دغه سي مختصي و. ټول بار په یو شی باندې پوره ولي و. دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسولی. نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغاړې وي، اولادونه هم دغاړي، د غونې په زره او بوجونه نور دغاړي. یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. ښځه ته د انسان په سترګو نه ګوري. تا علم کړی دی په دا مسله کې. تا کار کولی سي ورسه وی ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړول نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې. ما هم تا ته حق اولیت درکې د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې. فقط راوړی مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خونی وازم میړه او په اولادو پرې نه محدود کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خوښیم د ور د اندرور د دغه مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې ده ځکه مزبوط نارینه ډیر متاسفانه داسې لټه او اکثریت هغه نارینه ژوند ورته تریخ کړی دی. ځنه داسې مسایل ته رسیدلې سیدی بیرتون ته، یعنی د طلاق مسایل ته سر رسیدلې دي. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدل. لکه په وطن کې ځینې کسان چې خاوند البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي، نور کنه سي کولی شي، خو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنی دا خو وطن ډېر هغه سوي ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل ټکول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سي کله ته ورځه یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي، زه د غوړم دا سړی سره طلاق واخلم، ځکه زما ژوند را تر کړی دي، زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم. نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سي، ته یو سیاسره، ته یو شزه، باید هغه ژوند سر تیر کړي، کاغذ شوي کبد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد چی وای، په کورنۍ کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو، اوس د نارینه ول خو ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نغواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، خو زه ته وایي چې زه لا شکار وکړو، د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومان مصرف به ته ورکې، خپل کار وکړو، هغه به اخیسته خپل مصرف به پاغه ورکو، نو د فامیل د خپل د ښځې ماشومان قصه کې هیڅ نه ول. نو داسې کورنۍ مډر زیاتې لیدلې په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفاکاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه هم تیز که خاوند نه اخلي وایي ما ترکه، ځکه چې تاسو کار کوي، تاسو وظیفه کوي، زه خو به کار نه کور کیم، به کار نشم کولی. بیا هغه ټول تیز کار اخلي. افغانستان کې د ښځو ډېر زیات زحمت باشي، خو هیڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بارو وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرېمینځي. د ښځې ډېر فشار لاندې دي. میړه ورته وایي چې زه لا شم ته کار وکړو، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم ځینې ته ترم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلومه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم خو د کور مصرف شیان ورکاو. اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غږه مغال ای دومره حال بدی په دې کور کې، ماشومان له چار مې ویل نشو ته چې بیرونو زم سګان دی پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې د پلان موټه کول.
د اسلام نظر د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای، کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي، دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه، د خپل مزدورۍ نه راضي، نو کور کې ښځه ورته خاله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي. نو ښځه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند یې آرام وي، نو ښځه باید آرام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابر کړي. البته د وس مطابق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او د اولادونو ته متوجی شي، د ښځې د فکر ته متوجی شي، روغتیا ته متوجی شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق پیژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورسره ګندل تر دې اندازې پورې، او دا کې مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې، همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې شرم نه دی، زموږ تاسو افغانو متاسفانه چې داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کېږي، هغه ته بیا متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې نه راځي جانوم تاسو زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي. داسې نه نه، بالعکس، د زموږ تاسو په شوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند بډیر خوږ مختزي، او د ستونزو او د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده، چې هغه وسالمه کورنۍ ده، یو مسلمان کورنۍ ده او دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره کوي دا ډېره ښه خبر ده الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي څنګه به دفتري کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني یو بل ته لاس ورکړي نه دا چې ټول بوج یو کس ته پریږدي په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اوبرو
په کور کې د خویندې ورونه وی پامیل مسخد د یو د بل سره همکاري کول د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی مثلا یو ډیر ښه اقدام دی او د ښځې او نر حق چې دی مثلا نر کوه غواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري د ښځو همکاري د میرو او د میړه د ښځې سره خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی خصوصا مثال خپل کور درکاو خپل د مور کور می وخت که موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي داخه دي دي کله ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو ډیرونه په کار کې نو پاتې کړي کوټو جوړ کاول دي یعنی ټول شي دا کپلار موږ موږ ته داخه نه دي ویلي چې داخه دا نر ده د خویندو ډیرونه ته قطعا هیڅ کوم فرق نشته دی هر څوک خپل کار کو نو د کور فضا ماشاءالله شکر الحمدلله ډیره ښکلې او ډیره خوشاله ده
bale په یو شمیر کورنۍ او کې یو بل سره مرسته نوی په تیر بیا د خاوند له میرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم دغه حمایت و نه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري
زیات کورنۍ دغه سي کورنۍ نه غواړي یعنی د میرمن مور پلار نه غواړي د ښځې خو سره او خوښ یو د خلک نه غواړي چې هغه ور کوي د خپل کورنۍ سره د میرمنې سره کومک وکړي هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري ښځې د خپل ژوند نه د خپل میرمن زله موتیږي هغه چې کوشل بکونه مجبوریت وي د دې د آینده ته کومه تمه نه لري د کاراتلو کې د پاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میرنه ای هغه ځکه چې په دوه باندې پیږي چې د موسه په دوه اوس مشکل کې او حالت کې ته د موسه همکاري نه کوي نو د ما په ټول ژوند کې ته څه موسه همکاري وکړي
کله چې یو ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري کوم بل آید نه لري دغه وخت کې چې میړه دغه مالی ملاتړ و نه کړی دغه ته څومره نه امید کیږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي
دلته خزه ډیره نامیده کېږي د کورنۍ فضا ډیره خراب بیږي او خزه ته ژوند کې نامیدي پیدا کېږي او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې کده په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کازه کچي حتما خزه په کور کې بدین دونه چې د کور مصارف د میړه په غاړه وي حتما خزه یو پیسو ته یو مالی ملاتړ ته ضرورت لري که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کولی شي او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وایې وکړه او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې
داس پوری کی وی
مثلا
درسه یو شمیر میرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټول کورنۍ سره مرسته کوله خپل میړه سره خو اوس دوی پیسې نه لري دوی سره اغه مرسته نه کیږي په دې اړه تاسو نظر څه ده
واقعا دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% یې ما نه مزه کا یو خزه په کورنۍ کې ماش ولري هغه خپل واکې وی مثلا وظیفه ولري خپل وکولای شي د یاره میرسه په اقتصادي چارو کې کومک کا دژون پژون دی اویا وشکاله هر اقل خپل ضرورت پوره کا دی خپل دی اولادو مشکلات حل کا ورته نو خو کړه ته ټول احترام لري او ټول په یاد ناصر ګورته ګوري خو که خدام دغه سیوی مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش نه لري هغه ته کول کی په هیڅ سرګم نه کتل کیږي هغه ته دی مزدور په سرګه کتل کیږي ان ته ما په پیسو خسته دی دغه مثلا ته به باید ما د پور پلار خدمت وکړي هغه ته نه مزدور جوړي په کور کې کاغه ماش نه لري هغه به کور مزدور وینر
برعکس بیا په شرایطو کې چې اواز نارینه په اکثر کورونو کې کار کوي یا دوی دکان لري یا د سرک لغاړي او څخرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کاورتوي چې مثلا کته اوس د لوړې سوي کارم نه کوي امدا عادي کارونه کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوان څومره کېدلی شي
ژوند ډیر مثبت اړخ ته تللی شي ژوند چې دی یا دنیا چرخه پهلاک ده کله به ډیر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخیږي نو که کله یوه ښځه د میړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سختو
بله یو شمیر خځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکی پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د میرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان میرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ یې کړی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د میړه سره یې حل کړي دي تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماته یې نه ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یا دستفروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل میرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا به د میړه دپاره یوه غوره میرمن وي د پوره چې د پساخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابر ولا وس هغه څه نسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کې کار ونه کړي خځم بیکار وي سړایم بیکار وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لېسي
کورنۍ مشکلات خو کومه مشتاخري حد پورې زیات دي لېشي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور به پلاش خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په اینده کې مثلا وی چې یعنی ته مور لپاره څه کړی دی او مور لپاره د څه وړی دی اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېریدونکی دی خو هغه ماشوم وی هغه نشي درک کولای په دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کول کې خود ما مور وکنه او ته خود ما د پاره هیڅ نه دی کړی مور به خپل بیکار شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېر یو د خځو د میړه ما باندې زم ډېر مشکلات پورته کیږي چې هغه ځکه ستاسو نه امیدي کیږي چې نه کوم ما څه د ځان لپاره وکړ هغه دی یعنی ته ما نشي ساتلای نو خو حتی خبره تعلق تر رسیږي چې هغه یو کورنۍ تباه کیږي
بله په دغه سیا وضعیت کې به تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهش هم د ټولو میرمنو نه غواړم ما خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل میړه ته څنګه ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل میړه ته هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه پهلاک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي زما په نظر به کوم غټ شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دي چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې میرمنې نه دغه خواهش کوم چې د خپل میړه ته څنګ ودري او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا ونه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لګره توای چې سره هم سخت ورځې او سره تیری کړلی
بله او که موږ کله واده وکړو موږ کور هیڅ شی نه لرل نو ماته مخاوند وویل چې د ماته هورې کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې چې مقام په نامه د یادی کې نو چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولای شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنی چې هغه ته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بوځی هلته ما ورته ویلي چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم د داسې په موږ سویه چې دا ایده یم هغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې هغلته مثلا مشکلات و کورني و د ما همیشه ما شکایت نه دی کړی زه د ده ته څنګ ولاړه ومه نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د زور احسانمند یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یمه
بلې کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږې ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسې خوشحاله کېږئ
بالکل رښتیا واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو معلومې نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتلې دي که نه بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې و هغه کومه قربانۍ چې ورکړي هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه وي یمه 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوړته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې بای قرباني در کنه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخ کې ورکوم خدای خو نه شوای تلای چیرته نه شوای تلای
بله له نارینه او څخه تاسو غواړئ چې په اوسني شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه او څه بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړو هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي نو د نارینه نه مې خواهش دا دی چې خپل ښځې درک کړي ډېرې ښځې داسې مې لیدلې دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته او هغه خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او د خپل ښځو ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامته اوسئ
تاسو نه مننه ښه ورځ
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پایته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وایي چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
د سلام پر وړاندې کول سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولو یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ وکې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکې د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي په درس کې به د ځمکې په اړه لاندې معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسې او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه، تاسې پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډارې د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپیره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایرې. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي، چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام، بیزوي ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه، د ځمکې یوه ټاکلي برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پریر خط یا غورس خط ووینئ. همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کمیتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایره په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ، ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي، چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنگ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی ښیي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو، یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو. او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس. مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی. مکیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د 2000 کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې، موږ باید دا د یو ملي متر یا مثال یو سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغې نقشې مکیاس چې دی یو پر 10000 کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې یو ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مکیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مکیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هره نقشه ځانګړی مکیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، که تر اوسه په ورځني ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځنګړې توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو او هغه برېښنا ده. خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه. خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلوېښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځان سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل سي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوې ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي، اخراج شوي نه دي، موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هو کې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ورده دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست، او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې، او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملی بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل، اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و، اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دوسواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ، چې لومړنۍ دغه ډول شکل درلود چې دوه سرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورټي وسیله ده بلکې د سپورت لپاره هم ګټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپیریال نه ککړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورټ زیاته برخه په تیره بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسیله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په 2 نیمایي کې د بخار ماشین په کشف سره سمنګتن د انتقالولو یوه وسیله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړه شوې موټر ګڼل کیږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوې خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسو لومړنۍ موټر وینئ چې د سمکتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتنوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لاری د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسو په تصویر کې لومړنۍ موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوسته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د 10 ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د 11 ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د 12 ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د 10، 11، او 12 ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د 10، 11، او 12 ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د 10، 11، او 12 ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د 10، 11، او 12 ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د 10، 11، او 12 ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنوز د کونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د خوانزي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.